جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړولو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو او اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي، چې په نوبت سره تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی، چې موقعیت یې د پایلند په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پاییجان دی، چې پاییجان د پایلند په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده، چې په خپله اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی، چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی، چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی، چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی، چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او همشنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه: د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چېرته نه وي غلط علامه. دویم زده کوونکو: والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو، او که چېرته نه وي نه. دریم: د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو، او که چېرې نه. څلورم: جهیل تعریف کړئ. پنځم: د متتلي او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو زه برښنا غفار یو زل به هم تاسو ټول ته شرح کلاس مېما د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن دویم دوست قدر منو سکون کو زما تاسو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزه اړوند د شي پچیرو لستونه کی مرو تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت طبيعي جغرافیه او سندونو په حق لول وستله. نن ورځ مو تاسو د تیر ورځې په باقی بعده مطابق د کنګو حوزه په اړوند نه یا سین د زمبې سین د سنگال سین او همچنان د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګللې زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګللې زده کوونکو، د لوست په پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په حق له معلومات ولولو. قدرمن زده کوونکو، ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي، چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 متره ته رسیږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نپوسو ګڼوړ دي، چې دوی په دې لویې وچې کې په کمه په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې عمله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغه اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سینچری درنو زده کوونکو، د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري او دغه سیند چې دی 3300 او 300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده، یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی، چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې یې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادېږي، چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې موقعیت لري، د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی، چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري، چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی، چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي. چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو، د لویدیځې برخې کې 4000 کیلومتره اوږدوالي ته رسیږي، چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي، چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زمبی سیند دی، چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زمبی سیند له 2500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونې او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زمبی سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي، چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچې کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند هم همچنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 1200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده، چې د افریقا په لویه وچې کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دی، کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچې کې دي، چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبی سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کیږي، چې خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو تولیدات څخه برکوي چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمیر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوي دي چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندې څپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیرې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دي او تر کنټرول لاندې راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا وو چې موږ تاسو د سینګال سیند په حق ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په حق ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره ولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژوقدر منو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي. چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د ویکتوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیز اړتیاوې پوره کوي چې له هغو له جملو څخه یو په خپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبه خوان چې دي مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیزې ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله چې د ویکتوریا جهیل دی چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري. چې نن ورځې موږ او تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودونکو له امله څخه زیات شمېر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو ځکون، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د ویډیو د تګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یوې پېژندل شوې سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کېږي. سربېره پر دې سره درنو زده کوونکو بحیري یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په سواحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیترانی سمندرګي دي، بل احمر سمندرګي. مدیترانی سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیترانی سمندرګي موجود دي چې د نړۍ یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې پراخوالی یې 2,9,6,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,330 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره له سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنې اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړي دي چې د هېواد په مدیترانی سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانی اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري او په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره د مدیترانی سمندرګي سویل سره نښتی دی او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن نه خلیج سره نښتی دی چې د دې اوږدوالي 3,8,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او همچنه د مدیترانی سمندرګي په هکله ولوستل. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، متقبل کی قدر منو ګرلی زکون کو زبرش نغه فارت ټول تشرغلس پایما د لسم ټول کی جغرافیا مضمون ګر لسم لوست. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګرلی زکون کی برا تر وګ جوړ صحت مند او سری د صحت جامه بم پتن می تر نو زکون کو د سیس مر استاد سو د نن ورځی لوست ګر لسم لوست. نو هله د چې لتیری ورځی لوست نو په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سری او نیو لوست آمده کی ولري. تر نو زکون کو د لوست په پښو بو کی باید تاسو ټول ل خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او من ولری تر سو وکولې سي تر نن ورځې ته لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنن سره نوٹ کړی. البته د یادونه ور دي ویدر نر سکون کوز مر استاس د نن ورځې لوس ډیر ساده او اسانه دي. ان شاء الله تاسو ټول کولای سي چې په اسانه توګه سره استفاده کړئ. خو فقط د لوس د پیل په شبو کې باید له خپل زنه سره خپل د نوٹ کتابچا او قلمونه ولري. تاسو تر نن ورځې کون کوز مر استاس د نن ورځې د لوس درسي اهداف ولولو چې نن ورځ به مر تاسو په خپل لوس کې کوم موضوعګان ولولو. خوشو ګللی زکون کوز مر استاسو د نن ورځې د لسم لوس درسي موضوعګان عبارت دي له د وحشي ژوند ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق لبه نن ورځ مر تاسو معلومات تر لاسه کړو چې تاسو ټولو قدرمنو زکون کو صحه هله مند يم چې د لوس تر پای پر سر مرتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللی زکون کوز مر استاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې له یو سره نوښتمې سپې نه پیل به تر یو سره اته دې شمې سپې پرې موجود دي. قدرمنو وګړي زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. لومړی برخه کې موږ او تاسو وحشي ژوي پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو وحشي ژوي یا هم حیوانات هو حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګن نه سي کولای. دوی د ژوند یا هم استوګنه هم عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقې چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بل سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوي وي، لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوي دي. او وحشي حیوانات لکه پړانګ، زمری، مار، لړم هغه ټول حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینو وختونو کې کوم کسان چې لابېخي د ځان سره حیوانات روزلي وي، ځینې کسان د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي دته وحشي حیوانات ویل کیږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تېروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ بخشی جوولو پارا یو نشلوون که کڑی ده چی ده غدواری استوائی نیمه کوره سمیه او ده قطبی نیمه کوره سمیه دواری یو لبل سره په ارتباط هم آرگی که کڑی دی. ترانو قدر منزکون که مجاوتاسو دلولو چی وحشی جیوی یا هم حیوانات سخه سما او تل تر تل گت اخیستل سمره مهمه ده. پیوسیم که ده الوتوکو یا هم هاگ مرغان چی پا هوا که الوزی او هاگ حیوانات چی دیر زیاد قچ سره یه انسانان کوشش کردی ترسو ده هاگویش کار بکری او هاگوی لمنز سخه یوسی خود ده لپد مرغ سخه یو دیر غلط کردی که چیر مراب تاسو ده دوگو حیوانات پا وجلو بانی پیل بکرونو پا دی بانی اتمنانی و اوسی جی درناز تو لړی لمایز څخه بلار سي او زموږ استادو کوم چاپريال شي دي هغه بل سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ سي ځکه حیوانات دي چې زموږ استادو چاپريال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ او تاسو ګټه واخلو ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندي دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ او تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ ستاسو شکار وسیر. یعنی باید موږ او تاسو د شکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو بیا وروسته موږ او تاسو کولای شو چې شکار وکړو یا هم حیواناتو شکار وکړو. راځو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ او تاسو حق لرو تر څو شکار وکړو. همدغه سی په عادي توګه سره موږ او تاسو حق نشته چې موږ او تاسو شکار وکړو. په دې ډول سره به موږ او تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات لمیز سخه یوسو چی پا بلا افا اخیر که باز ملگران هیوار افغانستان هم لاختصادی پر لاو سخه ضربه وخری او هم چنان دا چاپریال دا لپلاو سخه با لستر گواش سر مخه مخصی. نول ولو چی دا جیو اولوتون که دا لمیز تلولو دا مخنوی لاری چاری کمیدی. یعنی کل چی مراب تاسو غارو چنگا حیوانات لمیز سخه ورالیسو او کم حیواناتی چی مراب تاسو تا اجازه دا چی باید وی وجنو. درناز کن که دا شکار دا کانون دا وزی کول لپاره پا هر کی دولتی جوازنامه ته موږ او تاسو ضرورت لرو. لومړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ او تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ او تاسو ښکار کولای شو. د ژو جنس باید موږ ته معلوم اوسي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو کوم ډول جنس حیوانات موږ او تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر یې باید موږ او تاسو ته معلوم اوسي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ او تاسو وژلی شو او که نه اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ او تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژوو د اوسېدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوی باید موږ او تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې دپاره سیف کړو، لا یې هم د دې دپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی سي خپل ژوند ته ادامه پکښې ورکړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د ژوو او الوتونکو د قاچاق څخه باید موږ او تاسو مخنیوی وکړو ځکه زیاتره وخت داسې پیښیږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلي څیرې لري، ښایسته د چاپریال د ښېرازي لامل ګرځېدلی دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه او بل هیواد ته انتقالیږي. نو د دغو شیانو څخه باید موږ او تاسو مطلقاً ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې ترڅنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهې او اوچت عادتونو د بدلون راوړو ځکه حیوانات زموږ او ستاسو ترڅنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر جسم ته الله جلجلهو سا ورکړی ده او د دې حساب او کتاب زموږ او ستاسو سره کېږي. نو باید موږ او تاسو ډېر دقیق او محتاط واوسېږو په دې مسله کې. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس پراتلونکي برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په هکله معلومات بلو چې ملي پارکونه څه ته ویل کېږي. ملي پارکونه لکه څرنګه د نامه څخه چې معلومېږي، ملي یعنې زموږ او ستاسو د ټول اولس دپاره. هغه پارکونه چې په طبعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکټارو څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره واوسېږي ځکه ملي پارکونه د یوې ټولنې د اولس لپاره د ګډ ملي شتمنۍ په توګه نمول سوی دي، نو باید په ښکلي بڼه سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسي، تر څو دغه پارکونو ته خلک د تفریح لپاره ورسي او دوی وکولی سي خپل ارامتیا ترلاسه کړي. او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي، تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هېواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجود دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو دپاره د دمې، د تفریح ځایونه چې د جګړو په کلونو کې زموږ خپل هېواد د زیات شمېر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وو، هغه ته زیانونه اوښتي وو. خو بیا وروسته د وخت په تېرېدو سره د هغه کومې جګړې چې تېرې شپلې، بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بېرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه پخپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، اجرده او داسې نورو پارکونه وو چې له منځه تللي وو، خو اوس وخت کې بېرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، خاورې او هوا د ساتنې په هکله لولو. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیز دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کېږي. او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نسو کولی. که چیرې موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه واوسېږو، ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده. چې د ځمکې د مخ په څلو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده، او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کېږي چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایښت لامل ګرځېدلی دی. او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ او ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوطه دی. د ژوندي موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي، هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې نوی فیصد د اوبو څخه جوړ دي، نوی فیصد د اوبو څخه جوړ دي. نو حجره هر غړی چې د انسان بدن دي، د نوی فیصد اوبو څخه جوړ دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي ماده څخه شمېرل کیږي. همچنان خاوره په خپل درنوزه کون کو خاوره د ځمکې پر مخ پورتنی طبقه ده، چې د خاوره له کوچنیو ذراتو څخه جوړه ده، چې هوا، اوبه او ډیر کوچنی ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده. او د خاوري فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو له عمل څخه تشکیل چې موږ او تاسو د خاورې په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سهولتونه برابرو. او له دې عمل څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په څرګندوالي پورې اړه لري، خاوره بلل کیږي. او خاوره بېلابېل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو د ودې، د کرنې او څاروي د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کیږي، چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي ترکیب برابروي. خو چیرې انسان په سم ډول خاورې ساتنه ونه کړي، نو خاوره به ډېر ژر وشړځي او له منځه څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووځي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه وخت موږ ضرورت لرو، تر څو په دې توګه سره خاوره په ډېر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدله کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو هوا په هکله لولو، چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده، چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ ټول باید د خپل هېواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو، تر څو صاف هوا تنفس کړو. او د ژوند د دوام په خاطر باید هوا له جوړښت او وضعیت څخه خبر واوسېږو. ټول ژوندي موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري. او هوا په جوړښت کې په سلو کې 80 نایتروجن او 20 اکسیجن موجود دي، چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډېر زیات ضرورت لرو، چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولید کیږي او د نباتاتو کاربون ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه منع وکړو، ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو، چې موږ او تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت، کیمیاوي ځانګړتیاوې او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي، د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. چې دغه ککړتیا د هېواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کیږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي، مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماستران پلانونه پر هلا باندې جوړ شوی دي، هم چنان د نفوس زیاتوالی دي، ترانسپورتي وسایلو د اندازې زیاتوالی دي، په چیرې بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورتي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیت تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي، هم چنان د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټي یو شمېر موسساتو او داسې نورو ځایونو کې د خراب شان څخه استفاده کول دي، نو دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې د ترافیکو او وارداتو ستونزې رامنځته کړي دي، په نقطه ییزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړي دي، هېواد ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو له جملې څخه شمېر کېږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسرتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي چې پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، وحشي ژوي کوم ژوو ته ویل کېږي؟ دویم، وحشي ژوي ساتنه چیرې کېږي؟ دریم، د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.